سلامونه ستړي ماشه په افغانستان کې د شپې نه بجې شوې د خبري خبرونې ته مو از فريده سيال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمباله خبر کلی کوم خبرونه په خبرونو پیل کړو. د سمرقند په تاریخي ښار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ ناستې پیل شوه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمه له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلي متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې ویلی دی چې یو امن او باثبات افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. هغه زیاته کړې ده د څو لسیزو تپل شوو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې هم ډېر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې ورته څرګندونې کړي، خو د کارپوهانو په اند د طالبانو د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده چې په کندهار کې دی وروستۍ پرېکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لار موندلو لپاره هم سره راټول شوي وو. تر اوسه د طالبانو حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې ده چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یوه اعلامیه کې کړې ده. د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړې ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سشنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا کړې وه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر انزرابي په شمول اووه کسان وژلې دي. خپلواکې جبهې په خپله لومړنۍ اعلامیه کې ویلي وو چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولی. نن یې په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضدو څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشنی ښودلې ده. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2022 کال د دمونو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د ایران د بشري حقونو اصولو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن د اپریل 13 خپور کړی دی، د ایران رژیم په 2022 کال کې لږ تر لږه 503 کسان اعدام کړي دي. د ډلې ویلي دا د 2015 کال راهیسې د دمونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغه دمونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتو ایرانیانو په ناروی او فرانسې کې هم مظاهره کړي دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې چې د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهره چیانو او خلکو د ویرولو لپاره د اعدامونو سزاوې زیاتې کړي. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو. او د بشري حقونو د څار سازمان وایي چې روسي ځواکونو په خیرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیولي او شکنجه کړي دي. د دغه سازمان په راپور کې چې نن خپور شوی ټینګار شوی چې روسي ځواکونه چې د 2022 کال له مارچ څخه تر نومبر میاشتې پورې د اوکراین په سویل کې د خیرسون ښار نیولی و، هلته یې د شکنجې مرکز جوړ کړی او ځینې نور ورته تاسیسات هم درلود. د قربانیانو په وینا چې د بشري حقونو د څار سازمان سره یې خبرې کړې دي، د روسیې اشغالګرو بندیان وهل ټکول، دردناک برقي شاکونه ورکول او په مرګ کې وخلې دي. د بشري حقونو د څار سازمان پر راپور کې ویل شوی دی چې په اوکراین کې د وسلوالي جګړې ټولې خواوې مکلفې دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. مسکو تر اوسه دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی. تاسو خبرونه واوریدل، وړاندې خبرونه کې درته د دې خبرونو تفصیل او دا مطالب لرو. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د افغانستان په اړه د دې هیواد د ګاونډیو هیوادونو د جګپوډو ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسېدلی او هلته یې په دې غونډه کې خبرې اترې هم کړې دي. وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوي دي چې ظلم او ظالم حکومت بقا نه لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کیږي شي. د چې اوس مال په افغانستان کې د طالبانو په څومره عدالت حکیم دی وړاندې به یې په راپور کې درته وایو. د دې سره د اوکراین د جګړې جزئیاتو ته به هم تم شو. کندز ته به هم ورشو چې دوکانداران شکایت کوي چې په دې وروستیو کې مالیات زیات شوي دي. د راپور به هم درته ولرو. منتیم غواړم
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیام ستړی مشه. د افغانستان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې وزارت سرپرست امیر خان متقید افغانستان په اړه د هیواد د ګوندیو هیوادونو د جوړ ډیپلوماټانو په غونډه کې د ګډون په هدف ازبکستان ته رسیدلی دی. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د چین، روسی، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان د ستونزو پر سیمه ایز حل ټینګار کوي. د یادو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو نن د افغانستان په اړه په ازبکستان کې د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې په درشل کې سره کتلي. له دې ناستې وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزیر امیر عبدالحیان یو پیغام په ټلګرام خپور کړی. هغه ویلي
موږ د افغانستان په اړه خپلې اندېښنې سره شریکې کړې. دا اندېښنې په افغانستان کې د تروریزم زیاتوالی، د امریکا او غرب له لوري د تحریمونو د ادامې له امله په افغانستان کې د فاجعو رامنځته کېدل، د افغانانو سخت ژوند او دغه شان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران ته د افغان کډوالو د پراخ ورتګ مسلې د اندېښنې وړ دي چې بحث پرې وشو.
د افغانستان په اړه د ګاونډیو هیوادونو دا دوه ورځنۍ ناسته د روسیې په غوښتنه جوړه شوې. د رواني حمل میاشتې په 18مه د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف د دغه غونډې د جوړولو خبر ورکړی وو. هغه ویلي وو چې په دې ناسته کې به د افغانستان د مهمو انکشافاتو په اړه خبرې وشي.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي په دې غونډه کې د بهرنیو چارو د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو طالب پلاوی د ازبکستان په بلنه دغه هیواد ته رسیدلی. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیا تکل په خپل ټویټر لیکلی دي ښاغلي متقی دغه غونډې له رسمي پرانستې وړاندې یو شمېر هیوادونو له بهرنیو چارو وزیرانو سره کتلي او په بېلابېلو موضوعاتو ورسره خبرې کړې.
د دې سرجخت بیا د پاکستان دفاع وزیر خبرداری ورکړی دی چې اسلام آباد به په افغانستان کې د ترهګرو پاره پټنځایونو برید وکړي. خواجه محمد اسف ال امریکا غږ سره په امریکا کې ویلي چې کابل ته د خپل وروستي سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه کړې ده چې د پولې په اوږدو کې د امنیت په برخه کې دوی باید خپلې ژمنې پوره کړي. خو سیاسي کارپوهان د پاکستان دفاع وزیر د څرګندونو په اړه بیا بېلابېل نظرونه لري. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
د پاکستان د دفاع وزیر وایي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر پر مهال د طالبانو مشرانو ته خبرداری ورکړی و چې که د پاکستان ضد جنګیالیو مخه ونه نیول شي نو په افغانستان کې به د ترهګرو پر پټنځایونو بریدونه وکړي. خواجه محمد اسف امریکا غږ سره په خپله وروستۍ مرکه کې ویلي چې د فبروري په میاشت کې کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د طالبانو مشرانو ته یادونه وکړه چې د پولې په اوږدو کې باید په خپلو امنیتي ژمنو عمل او د ترهګرو مخنیوی وکړي چې د افغانستان خاوره په پاکستان کې د بریدونو لپاره ونه کاروي. هغه زیاته کړه
که دا کار ونیشي نو په یو وخت کې به موږ داسې اقدامات وکړو چې هر چیرې چې ترهګر او د دوی پټنځایونه د افغانستان په خاوره کې وي موږ به دوی ته ضربه ورکړو. موږ باید دا کار وکړو ځکه چې موږ دا حالات د اوږدې مودې لپاره نشو زغملی.
پاکستان ادا کوي چې څو کاله وړاندې په قبایلي سیمو کې د پاکستاني له پوځي عملیاتو وروسته د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه افغانستان ته تښتېدلي او اوس له دغه هیواد څخه پر پاکستان بریدونه کوي. ښاغلي اسف ادا وکړه چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت مشرتابه د پاکستان وروستۍ خبرداري ته ښه ځواب ورکړی او باور لري چې دوی هڅه کوي له ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو جلا شي. په دې اړه مو د طالبان حکومت له ویان ذبیح الله مجاهد څخه وپوښتل. هغه ځواب ورنه کړ خو هغه تر دې مخکې هم څو ځله ټینګار کړی چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. نوموړي په دغه هیواد کې د پاکستاني طالبانو او د هغوی د پټنځایونو شتون ادعاوې هم رد کړي. خو د امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ جورنل د 2022 کال د راپور له مخې د پاکستانی طالبانو مشر نورولی مسعود ویلی چې دوی د افغان طالبانو له کوم مقاومت او مخالفت سره مخامخ نه دي. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو پوه احمد سعیدی وایي چې پاکستان له ټي ټي پي سره د اوربند ټینګښت لپاره په افغانستان کې د طالبانو حکومت د نه همکارۍ له امله مایوسه شوی او هوډ لري چې د دوی پر پټنځایونو کچېرې د افغانستان په خاوره کې هم وي بریدونه وکړي. خو یو بل سیاسي کارپوه تمیم آسی وایي پاکستان له اقتصادي پلوه چمتو نه دی چې په افغانستان کې دننه له تحریک طالبانو پاکستان سره مقابله او مخامخ جګړه وکړي. تمیم آسی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې پاکستان اوس هم په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د فشار راوړلو وسیلې لري.
پاکستان از نقطه نظر اقتصادي به یک جنگ
پاکستان له اقتصادي پلوه د اوږدې مودې جګړې ته چمتو نه دی او په عین حال کې به یې منځنۍ اسیا ته سوداګري او لاسرسی محدود شي. پاکستان کې به پوځي او امنیتي ستونزې زیاتې او ګډوډي به رامنځته شي او پاکستان نه غواړي چې نیابتي جګړې ته ولاړ شي او له تحریک طالبانو پاکستان سره مستقیما مقابله وکړي او په عین حال کې متقابلن به په افغانستان کې هم ناامني زیاته شي.
د 2021 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پاکستان د تحریک طالبانو پاکستان یا ټي ټي پي لخوا د ترهګریزو بریدونو د زیاتوالي شاهد دی. په افغانستان کې د طالبانو حکومت تر دې مخکې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره منځګړیتوب کړی و چې په نتیجه کې د پاکستان حکومت او پاکستاني طالبانو ترمنځ لنډمهاله اوربند وشو او طالبانو حکومت د دې هڅو موخه خواخوږي او په سیمه کې د ثبات تامینول بللې وه. پاکستاني طالبانو د 2022 کال په نومبر میاشت کې څو میاشتنی اوربند مات کړ او د پاکستان په بیلابیلو سیمو کې خپل بریدونه بیا پیل کړل.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
بیا به هم افغانستان کې تم شوه. افغانستان د سوداګرۍ او صنایع ټولنې د کابل ښار پاتې مرشایي بڼ کې د کوچني اختر په مناسبت د ښځو د لاسي صنایعو او د ارزان بازار په نوم لس ورځنۍ نندارتون پرانیسته. بیا نندارتون کې درې سوه غرفې دي چې له دې شمېر څخه 150 یې مېرمنو ته د هغوی د لاسي صنایعو د نندارې او خرڅلاو لپاره ځانګړې شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د ګلبان لاسي صنایع د شرکت مسول زیا ګل فردوسی ازادي وروته ویل چې د نیکمرغه کوچنی اختر په مناسبت د خدو د لاسي صنایعو او د ارزان بازار په نندارتون کې د خپل شرکت لاسي صنایع نندارې ته ایښی دي. په خبرې د دا ډول نندارتونونو جوړول لوی خو د افغاني محصولاتو او تولیداتو په واده کې مثبت رول لري. لبل پلوه میرمنې هم کولی شي چې خپل لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي. میرمن فردوسی وویل
د کورنیو تولیداتو د ودې لپاره دا ډول نندارتون جوړېدل ډېر ګټور کار دی. ارزان بازار نندارتون د کوچني اختر تر ورځو پورې پرانستی دی. هیوادوال کولی شي چې له خپلو کورنیو سره ګډون وکړي او خپل ټول د اړتیا وړ توکي واخلي.
اغلی زیا ګل فردوسی زیاته کړه چې په یاد نندارتون کې خزینه جامې او میرمنو پورې نورې اړوندې لاسي صنایع او خوراکي توکي خرڅېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنایعو او سوداګرۍ خونې د پلان او پروګرامونو رئیس نثار احمد بهبودی ازادي راته ویل دا چې په دې وروستیو کې د خلکو عاید کم شوی او د اړتیا وړ توکي هم په بازار کې ګران دي، نو دوی غوښتل چې د ارزان بازار په نوم نندارتون پرانیزي. نوموړی زیاتوي
هدف ما ای بود که شرکت های کلانر بخوایم که در قسمت تا
مخه مداوا چې لوی سوداګری شرکتونه چې وطنی تولیدات او محصولات لدی راو غوړو سوداګرو میرمنو ته بلنه ورکړو تر څو خپل تولیدات په 10% تخفیف درنو هیوادوالو ته وړاندې کړي.
د سوداګرو او پانګوالو د اتحادیې د اماړیکو رئیس صادق آشمی ازادي راته ویل چې ارزان بازار او د خدو د لاسي صنایعو نندارتون دغو میرمنو له تود هرکلی سره مخ شو چې په خواه کار درلوده خو اوس په کور نستی دي.
حدود 300 غرفه لرو ما
چې 150 د خزو لپاره بیل شوې دي. میرمنو تود هرکلی وکړ. سوداګری میرمنې له دې اقدام څخه ډېرې خوښې شوې. کارونه ښه روان دي او اخیستونکي هم ډېر زیات راغلي دي. یو ښه بازار شوی.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د اتحادیې لخوا د تیمورشاه په تاریخي بڼ کې 150 غرفې په داسې حال کې د میرمنو لاسي صنایعو لپاره ځانګړې شوې چې د طالبانو له بیا واکمنۍ رئیس پر میرمنو باندې ګڼ محدودیتونه لګېدلي. تازه یې تېرې اونۍ د ملګرو ملتونو په دفترونو کې د ښځینه کارکوونکو پر کار هم بندیز ولګاوه.
ازادي راډیو د افغانستان خپلواکۍ جبهه طالبان تورنوي چې یو شمېر ملکیانې له دوی سره د اړیکو په تور زورولي او بندیان کړي دي. دې جبهې ویلې طالبان وروسته له هغې دا اقدامات کړي دي چې د جبهې جنګیالیو په جنوبي سالنګ او سندرو سیمو کې پر طالبانو په سلني بریدونه پیل کړي. تفصیل په دې راپور کې
د طالبانو ضد وسلوالی ډلې د افغانستان د خپلواکۍ جبهې ادعا کړې چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې یو شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دغې جبهې دا خبره نن په یوه اعلامیه کې کړې. د سیمې ځینو سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي او ځینې خلک یې نیولي دي. د خپلواکۍ د جبهې په اعلامیه کې همدارنګه راغلي چې طالبانو د جنوبي سالنګ د څو ورځې مخکې جګړې پر مهال د جبهې د وژل شوو جنګیالیو د جنازې په مراسمو کې د خلکو د ګډون مخه نیولې او هغوی وهلي دي. د سې شنبې په ورځ د افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړ چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په سختو نښتو کې وژل شول. د طالبانو دفاع وزارت بیا ادعا وکړه چې د جبهې د دوو قمندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول اته کسان وژلي دي. خپلواکۍ جبهې په خپل لومړی اعلامیه کې ویلي و چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدولای. نن په دویمه اعلامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقاومت جبهې مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنې خواشینی ښودلې. د طالبانو پر ضد څو جبهې چریکي جګړه کوي چې له ډلې د امریکا د جنګ او سولې د مطالعاتو د انسټیټیوټ په خبره د افغانستان خپلواکۍ جبهه په زیاتو سیمو کې فعاله ده. د دې جبهې مشري د افغانستان د جمهوري نظام پر مهال د دفاع پخوانی وزیر او لوی درستیز جنرال یاسین ضیا کوي.
ازادي راډیو ته ورځ ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په اوکراین جګړې ته تم شو. د بشري حقوقو د څار سازمان روسي ځواکونه یې تورن کړي دي چې په خرسون ښار کې د عامو خلکو د شکنجې لپاره یو مرکز جوړ کړی و. خرسون ښار د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د روسانو په لاس کې و. تفصیل د صفي الله ستانکزینورو.
د بشری حقوقو د سار سازمان وی روسی ځواکونو په خرسون ښار کې د اوکراین عام خلک په غیر قانوني توګه نیول او شکنجه کړی دي. دغه سازمان په راپور کې چې نن د اپریل 14 مخبور شورا غلی چې روسی ځواکونو د 2022 کال له مارچ تر نومبر پورې د اوکراین په سویل کې د خرسون ښار د اشغال پر مهال هلته د شکنجې مرکز جوړ او ځینې نور ورته تاسیسات هم اداره کول. د دې نیویارک میشتې بشری حقوقو ډلې په راپور کې راغلي چې د روسانو د شکنجې مرکز د خرسون په تیپلونی ریکټیف وارت کې جوړ شوی و د خاروالی په ودانې سیمایز خوانزي او هم د هوایی ډګر په ګودام کې د راپورونو لمخې نور دغه توقيف ځایونه تاسیس شوی وو. د روسي ځواکونو د شکنجې او بند د قربانیانو په وینا چې د بشري حقوقو د سار سازمان سره خبري کړي، د روسي اشغالګرو ځواکونو بندیان وهل ټکول، دردناکه برقي شاکونه ورکول او په مرګ غوښل. د بشري حقوقو د سار په سازمان کې د اوکراین د برخي سرتیرونکو یوليا ګوربونوا ویلي د دغه وحشتناک عملونو مسؤل باید به سزا پاتې نشي. هغه زیاته کړي قربانیان او د دوی کورنۍ باید د دوی د رنځونو جبران او د ورکو خلکو په اړه معلومات ترلاسه کړي. د بشري حقوقو د سار پر راپور کې ویل شوی چې په اوکراین کې د وسلوالې جګړې ټولې خواوې مکلف دي چې د نړیوالو بشردوستانه قوانینو سره سم عمل وکړي. د بشري حقوقو د سار سازمان دی ورته راپور د جوړولو لپاره د سیمې له څلور ډیر شوداسې اوسیدونکو سره خبرې کړي چې د ناوړه چلند او زورونو ښکار شوی وو. مرکه کوونکو خلکو ویلي وو چې روسي ځواکونو ملکیان د اوکراین د پاوز یا د روسیې له ملاتړ برخمنو بیلتون غوښتونکو پر ضد د جنګیالیو د ملاتړ په تور نیول شوي. موسکاو تر اوسه د دغه راپور په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو په تیر کې ویلي چې په اوکراین کې روسي ځواکونو جنگي جنایتونه نه دي کړي او نه ملکی وګړي پنهخه کړي دي. د اپریل په 4مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په غوڅ اکثریت په اوکراین کې د احتمالي جنگي جرمونو د څېړلو لپاره د تحقیقاتي ادارې د ماموریت د غزولو او پراخولو په ګټه رایه ورکړه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده ته په یو منسوب غږیز پیغام کې ویل شوی دی چې طالبان چې ظالم حکومت به قانون لري، بلکې یوازې عدالت د حکومت د دوام لامل کېدای شي. د طالبانو حکومت په انزیب الله مجاهد په خپله ټویټر پاڼه د غږیز پیغام خپور کړی دی. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د بغلان د دیسلا ولسوالی اوسیدونکو نواب پایکان له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې څو میاشتې وړاندې طالبانو د پر کور برید وکړ او د ورور محمد شهاب اندرابي چې په فراه ولایت کې د خاصې قطعې پخوانی مرستیال و د کورنۍ تر مخ په ډزو ووژه.
بعد از فروپاشی جمهوریت و با وجود آمدن گروه طالبان
د جمهوریت له نسکورېدو او د طالبانو ډله لېږمنېدو وروسته دوی د سلا کلي ته ننوتل. شاوخوا اته میاشتې وروسته د څوارلسم کال د یولسمې میاشتې په اوومه نېټه زموږ کور یې محاصره کړ او دننه راغلل. زما ورور یې ځکه چې پوځي ووژل. دوی نه عمومي عفو او نه هم اسلامي او ایماني ارزښتونه رعایت کړل.
د ښاغلي پایکان په خبره د ورور له واده یې څه باندې یو کال تېر شوی و او یو ماشوم یې پاتې دی. نوموړی د طالبانو دا کار غچ اخیستل بولي. د سالنګ د شل بستریز روغتون د رئیس لال محمد سالنګي یو خپلوانه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته یې وویل.
شاوخوا یو کال دمخه کله چې طالبان راغل، د سالنګ شل بستر روغتون رئیس ډاکټر لال محمد سالنګي د طالبانو په نوم کسانو له ځان سره یووړ. یو کال لادرکه و، هیڅ پته یې معلومه نه شوه. په پای کې له ډېرې پلټنې وروسته جسد یې پیدا شو. تر پېژندنې وروسته معلومه شوه چې دغه جسد د ډاکټر صاحب دی. د دوی په وینا دا کار هغه کسانو ترسره کړی چې د طالب له نوم څخه استفاده کوي.
د دې جمهوري نظام د پوځیانو او دولتي کارکوونکو د خپل سرو نیولو، شکنجې، لادرکه کېدو او وژلو ادعاوې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبانو مشر ملا هبت الله اخندزاده د عدالت پر بنسټ د حکومت پر حاکمیت ټینګار کوي. اخندزاده په یو غږیز پیغام کې چې قاضیانو ته توصیه او په اسلامي نظام کې د عدالت اهمیت تر سرلیک لاندې هغه ته منسوب شوی او د طالبانو حکومت وایند ذبیح الله مجاهد د چهارشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې خپور کړی، ویلی هغه حکومت چې د ظلم او غچ اخیستو پر بنسټ ولاړ وي له منځه به ولاړ شي. نوموړی ظاهرا د طالبانو په خپل سری نیولو، شکنجې او پرته له قضا وژنو نیوکه کوي.
عدالت د حکومت د بقا ذریعه ده. د ظلم سره حکومت نه پاتېږي. یو مظلوم په لابس کې ناست دی، د لا جرم شکنجې وهل ځورول نو خدا بشره کې د دوی د الله ترمنځ هیڅ اجابه پرده نشته. که عدالت و بیا به بقا وي، او که عدالت نه و ظلم پیدا شو، خودخواهی پیدا شو، مرګونه پیدا شو، انتقامونه شروع شو، بېله محکمې وژنې وشوې، دا مخ به تباه کړي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی د عمومي عفو اعلان وکړ، خو د تېر حکومت د پخوانیو پوځیانو او کارکوونکو، د مدني ټولنې او د ښځو د حقونو د فعالانو او خبریالانو د نیولو، شکنجه کولو، ځورولو، جبري لادرکه کولو او وژلو ډېر راپورونه خپاره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفتر ثبت شویو شمېرو ته په اشارې سره زیاته کړې وه چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د 2022 کال تر جون میاشتې پورې 228 تنه له محاکمې پرته اعدام کړي دي. تر دې وړاندې د بشري حقونو د څارېدارۍ د خپل د 2022 کال په راپور کې ویلي وو چې طالبانو د پخواني حکومت د امنیتي ځواکونو، چارواکو او منصوبینو څخه غچ اخیستی او وژلی دي، خو طالبانو تل دغه راپورونه رد کړي دي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
په کندز ولایت کې دوکانداران د مالی لیز له زیاتوالي شکایت کوي. د کندز ښار یو شمېر دوکانداران او کسبکاران انتقاد کوي چې د نظام بدلون سره د دوی د پیر او پلور بهیر پیکه شوی دی او ان زیات شمېر کسان د دوکان د میاشتنۍ کرایه ده او د برېښنا بل نشي ورکولی. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ښار یو شمېر دوکانداران وایي په ټولنه کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو زیاتوالی د دوی پر ورځنیو چارو ناوړه اغیزه کړې او تر څنګه د افغانستان د اوسني حکومت لخوا د مالیې لوړېدو دوی له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د کندز ښار یو دوکاندار سلطان محمد ازادۍ راډیو ته وویل،
مثلا سابق د کندز فروشاب میګرفتل مثلا لولر هفته
د جمهوریت نظام پر مهال یو عمده فروش د کال وسره افغانۍ مالیه ورکوله، اوس له یو عمده فروش څخه د کال 1,00,000 افغانۍ مالیه اخلي. دغه مالیه پرته له قانوني ارزونې اخیستل کیږي، ځکه په خپل سر د حساب ماشین راخلي او وایي دومره مالیه راکړه.
د دوی د خبرو لمخې د طالبانو سیمه ییز چارواکي پرته له دې چې د پیرولو او عوایدو کچه په پام کې ونیسي مالیه یې لوړه کړې چې یعنې یو شمېر دوکاندارانو کسبګران یې د تحویلولو وس نه لري. محمد عالم چې په یاد ولایت کې د زرګرۍ دوکان لري وایي
سال 1400 مو 3200 تحویل کړم. سال
1401 په 1400 کال کې ما 3200 افغانۍ مالیه تحویل کړه او په 1401 کال کې مې 3400 افغانۍ مالیه ورکړه. سږ کال 8500 افغانۍ مالیه راغلې ده. د کاروبار نشټوالي له امله دوه میاشتې د دوکان له کرایې هم قرضدار یم. که همداسې ظلم روان وي دوکان بندوم له هېواده وزم.
د کندز ښار یو بل دکاندار عبدالغفور وایي چې په 1400 کال کې 5000 افغانۍ مالیه ورکړې وه، خو سږ کال د کندز ښار والی 1450 افغانۍ د یو کال مالیه په بدل کې ورڅخه اخیستې دي.
مالیه ما بود 5000 په بود حال برادر
14 ما پخوا 5000 افغانۍ د یو کال مالیه ورکوله، خو سږ کال مې 1450 افغانۍ مالیه ورکړه. داسې کسان هم شته دي چې پخوا یې 60000 افغانۍ مالیه ورکوله، خو اوس مالیه 150000 افغانیو ته لوړه سوې ده. د جمهوریت نظام پر مهال موږ د کار جواز په مقابل کې 1500 افغانۍ ورکولې، خو سږ کال مو د کار جواز په 1500 افغانۍ واخیسته.
دوی د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالیې کچه راټیټه کړي، ځکه زیات شمېر دوکاندارانو کسبګران د لوړې مالیې ورکولو توان نه لري. د نموړي ولایت یو بل دکاندار محمد سرور وایي
کلی دکاندار محمد جمشید دراتم د رئیس صاحب مسؤلیت
زموږ د راستي ټول دکانداران د کندوز مستوفیت ته ولاړل او هلته یې د مالیې زیاتوالي له امله شکایت وکړ. له موږ سره د همکارۍ وعده وشوه، خو په عمل کې پیدا نه شوه. زیات شمېر کسانو د مالیې لوړوالي له وجې خپل کاروبار پرېښوده.
هڅه مو کړه چې په دې اړه د کندز د ښاروالۍ او د مستوفیت د ریاستونو د چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدلو. په داسې حال کې د کندز یو شمېر دوکاندارانو کسبګران د مالیې له زیاتوالي شکایت کوي چې له دې وړاندې د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم سوداګرو، دوکاندارانو او کسبګرانو د مالیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د چین د بهرنیو چارو وزارت هیله څرګنده کړې ده چې د طالبانو سرپرست حکومت به د ښځو، ماشومانو او قومي ډلو په ګډون د ټولو افغانانو وګړو اساسي حقونه او د نړیوالې ټولنې ګټې په پام کې وساتي. له دې سره چوخت بیا یونیسف په کندز کې یو شمېر ماشومانو ته کتابونه ویشل دي. تفصیل به یې په دې راپور کې واورو.
د افغانستان د نورو ولایتونو په شان د یونیسف یا د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي او تخنیکي ملاتړ، خوست او پکتیا ولایتونو د زده کوونکو لپاره شاوخوا 2 میلیونه جلد درسي کتابونه لیږدول شوي دي. د یادو ولایتونو د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په دې سره به د دې ولایتونو په حکومتي ښوونځیو کې تر ډېره د نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو د کمښت ستونزه هواره شي. د افغانستان د پوهنې وزارت یو استازي زاهد الله سلیمی آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولایت د پوهنې ریاست لپاره 1.1 میلیون جلد کتابونه دي. دغه کتابونه د اول نه تر 12 صنفه پورې د ذکور او ناس لپاره په نظر کې نیول شوي دي، او تعلیمي نصاب یې هماغه پخوانی نصاب دی، هیڅ نوی بدلون نه دی پکې راغلی.
د پکتیا د پوهنې رئیس عبدالوکیل خالد وایي چې د نویو کتابونو په لیږد سره په دې ولایت کې تر ډېره د کتابونو ستونزه حل شوي او زده کوونکو لپاره د ښه کیفیت لرونکو کتابونو ویشل روان دي.
موږ په پکتیا کې کافي اندازه کتابونه سږ کال لرو چې په اعلی معیاري چاپ باندې راغلي دي. تقریبا 9,00,000 شاوخوا جلد کتابونه دي. خو موږ د قرطاسي څو اندازه ستونزه لرله. سږ کال الحمدلله د قرطاسي ستونزه 100% حل شوې ده. لاول ټولګي نه تر شپږمه پورې موږ کافي اندازه قرطاسي ورکړې.
بل لوري ته ښوونکي او زده کوونکي د کتابونو چاپ او ویش ته خوښ دي. وایي په دې سره به د پوهنې د کیفیت او د زده کوونکو د زده کړو بهیر ښه شي. د خوست د الفتح لیسې یو ښوونکی نثار الله وایي
د دولتي لیسې چې دي په دې کې د غریب ټولنې بچیانو روزل کېږي. دلته هر شاګرد د کتاب د اخیستلو توان نه لري. ان شاء الله اوس مو خبر ترلاسه کړی دی چې شاوخوا 1 میلیون کتابونه د خوست پوهنې ریاست ته رسیدلي دي. ان شاء الله تر ډیره بریده به دا ستونزه راکمه شي.
د پکتیا د مرکز یو اوسیدونکی زاهد الله د کتابونو پر چاپ او ولایتونو ته په رسیدو یې خوښي څرګندوي او وایي اوس د پوهنې د ریاستونو مکلفیت دی چې کتابونه په لږ وخت کې پر زده کوونکو وویشي تر څو د درسونو وخت ورڅخه تیر نه شي.
پوخه به چې کوم ماشومانو یا شاګردان به نو هغوی به چې کتابونه اخیستل نو د کتاب کیفیت به خراب و تر څنګ به بیل وړې وې چې نشر به کولی شاګردان چې کتابونه په بیه راونیسي. نو چې د پکتیا پوهنې سره یو میلیون د کتابونو مرسته شوې ده نو باید زر تر زره دا وویشي.
یاد دیوی په اوس وخت کې د یونیسف په مالي او تخنیکي ملاتړ افغانستان لپاره 8.6 میلیونه ټوکه د درسي کتابونه چاپ شوي چې د دې هیواد د 6% نجونو او هلکانو زده کوونکو د کتابونو اړتیا پوره کولی شي. مسؤلین وایي په ښوونیز نصاب کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دې کتابونو ډیره برخه په پښتو او دري ژبو چاپ شوي، خو په دې کې د افغانستان د ځینو ولایتونو لپاره په ازبکي، نورستاني او پشه یي ژبو هم درسي کتابونه چاپ شوي دي.
دویمه نیمای تر ورسیدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغه وړاندې ورزو لنډیسته. دا سمرقند په تاریخي خار کې د چین، پاکستان، ایران، تاجکستان، ترکمنستان، روسیې او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ورځنۍ ناستو پیل شو. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دغې ناستې ته په خپلو خبرو کې د سیمې له هیوادونو سره د تعامل غوښتنه کړې ده. ښاغلی متقی په سیمه کې د افغانستان پر جغرافیایي موقعیت هم تاکید کړی دی. هغه په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې یو امن او باثباته افغانستان کولی شي د سیمې په ثبات، امنیت او د اقتصادي اتصال په برخه کې مهم رول ولوبوي. دا ټول لسیزو تپل شو جګړو نه یوازې له افغانستان څخه بلکې له سیمې څخه هم ډېر تجارتي او اقتصادي فرصتونه اخیستي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر په نورو نړیوالو ناستو کې هم ورته څرګندونې کړې دي. خو د کارپوهانو په اند د طالبانو د حکومت په بهرنیو کورنیو چارو کې یوازې د دوی مشر ملا هیبت الله اخوند چې په کندهار کې د وروستۍ پریکړه کوي. د روسیې، ایران، چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د دې ناستې په درشل کې د افغانستان د ستونزو د حل لپاره هم سره راټول شوی و. د افغانستان د خپلواکۍ جبهه ادعا کوي چې طالبانو په کابل، پروان، کاپیسا او پنجشیر کې شمېر ملکیان له دې جبهې سره د اړیکو په تور وهلي او بندیان کړي دي. دې جبهې د خبر نن په یو اعلامیه کې کړي ده. د سیمې ځینې سرچینو هم ازادي راډیو ته تایید کړي ده چې د طالبانو ځواکونو یو شمېر کورونه تلاشي کړي دي. د سه شنبه په ورځ افغانستان د خپلواکۍ جبهې تایید کړه چې د دوی شپږ جنګیالي په جنوبي سالنګ کې له طالبانو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د طالبانو دفاع وزارت به ادعا کړې وه چې د جبهې د دوه قومندانانو اکمل امیر او بصیر اندرابي په شمول یو کسان وژلی دي. خپلواکۍ جبهې په خپل لومړي لامیه کې ویلي و چې د جنرال اکمل امیر وژنه نشي تاییدای ویلی. نن یې په دویمه لامیه کې هم د اکمل امیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو ضد بلې جبهې ملي مقامات مشر احمد مسعود او ځینو نورو طالب ضد څیرو د اکمل امیر په وژنه بیا خواشینی ښودلې وه. او د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي چې په دغه هیواد کې تیر 2023 کال د ایدامینو په شمېر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د ایران د بشري حقونو وسلو میشتې ډلې د راپور له مخې چې نن د اپریل په 14 خپور کړی دی، د ایران رژیم 2023 کال کې لږ تر لږه 502 کسان اعدام کړي دي. د ایټالې ویلي چې دا له 2015 کال راهیسې د ایدامونو تر ټولو لوړ شمېر دی. د دغه ایدامونو پر ضد د بشري حقونو فعالانو او بهر میشتو ایرانیانو په ناروې او فرانسې کې هم مظاهرې کړې دي. د ایران د بشري حقونو مدافع ډله وایي د ایران رژیم وروسته له هغې چې د مهسا امینی وژنې خلک وپارول، د مظاهرهچیانو او خلکو د ویرولو لپاره د ایدامونو سزاوې زیاتې کړې. په ایران کې ګڼ هغه کسان هم په اعدام محکوم شوي دي چې د مظاهرو پر مهال نیول شوي وو.
ازادی او اوریدونکو، جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوی بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي. ځینو پروژه کې د بایو لوړوالي شکایت کړي، ځینو د خپل سیمو د ستونزو په اړه راته ویلي، یو شمیر نور بیا د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصون غوښتنه کړي. په دې وروستیو کې طالبانو د ملګرو ملتونو پر خزینه افغان کارکوونکو د کار بندیز هم ولګوه. بیلابیلو نړیوالو بنسټونو د طالبانو د اقدام ته خبرګون وخود او اندېښنې وخودل چې له دې سره به په افغانستان کې د خیرخېګڼې چارې متاثره شي. دا چې دا کار به په مشخص ډول د خیرخېګڼې هڅې څومره متاثره کړي، په دې اړه درته د پانتون له استاد او د خیرخېګڼې د ډګر له یو فعال کارکوونکي سره مرکه هم لرو. مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. خلا شرزاد یم ننگرار ولایت نا در پیغام پریدم. ہلے دا چے دا زادے راڈیو ٹول کر کون کے بورو جوڑ وسے منگ خو ہمیشہ دا رپور نا اور مخ کے آزادی راڈیو نام دا سینور رسنا نا چے مکتب نا خلاصی گی پنتن نا خلاصی گی دا دے پکے دو کال ہوتا زیات نو دوی نه د پانتونونو درښته او نه چې د مکتبونو د خلاصېدو درښته ده. نه پوهېږم چې په کومه ګناه باندې د نجونو نه دا حق اخیستل شوی دی. ته باور وکړه، ټولې جنکیانې په داسې یو بد وضعیت کې دي، هیڅوک دې ته زړه نه ښه کوي چې بهر ته دې لاړ شي، ځکه چې هغوی ټول وایي چې زموږ په خپل هیواد کې یعنی پانتونونه لرو، استادان لرو او بلدالاری دا سی دی پاسپورتونه نشته ده. نو څنګه هتا پاکستان ته څوک غتلو وسنه لري، نو پاتې شو نور ځایونو ته. ټول په بد حالت کې دی او د ټولم دا غوښتنه ده چې زموږ پانتونونه، زموږ مکتبونه دې خلاص شي. په یو بد حالت کې دی، یو خفه حالت کې دی نجونې، ځکه زه هره ورځ نجونې ګورم راځي. طالبانو چارواکو نه مې دا غوښتنه ده چې زموږ پانتونونه دې خلاص کړي، د نورو جنکیانو په مخ دې ښوونځي پرانیزي، دا مې غوښتنه ده. نو
سلامونه امنی کلمې ومنې د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه نه کلی وړاندې کوم. محترمه د پکتیکا ولایت د واجخوا ولسوالۍ چې مې تاسو ته صوتي پیغام پرېدم، د واجخوا تربې عبدالجبار ممی ولسوالۍ وروره ډېرې له پرمختګه پاتې دي. زموږ د ازادي راډیو له همکارانو او له هغو مسؤلینو چې د په دې برخه کې کار کوي، وروره دلته مخابراتي انتنونه نسته، وروره خلک له ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. د تېر جمهوریت پر مهال باندې م څو وارې د سروې ټیم راغلی و، سروې یې کړی و، خو متاسفانه بیا بېرته پاتې سوي و. نو زموږ دا هیله لرو چې وروره دلته د مخابراتي انتنونه را انتقال سي، وروره دلته دغه مشکلات حل سي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من اللہ محمدی ہند پروان خدارت پیغام تبریدم. د پروان فادامیت رئیس خمدا وختنا تو اوربن کې سراون العمل سرکونه خراب دي، موټروانان ته مشکلات دي. نو د فادامیت خمدا هله سرکونه لپاره لاسرسیو کې او غته امرنو کې. السلام
السلام علیکم آزاد یوټیوب تبریدم کارکونکو سلام کې له سلام نو احترامات باندې کوم. ساحل پنا مله مار پک نار ولې د مار پلس باندې څخه دا یو ستنه بولې سوال بولې ایا د طالبان اوس په دې باندې سړي نمبرې زنانو بندیز، نمبرې نجونو بندیز، نمبرې مکتب بندیز باندې دا بندیزونه لګي. ایا اوس دوی وایي نړیوال موږ ودې ته مجبور وو چې موږ په رسمیت وپېژنې؟ دا خواهش دی او که دا د افغانستان د بې ثباتۍ او د افغانستان د بربادۍ لپاره دي دا کار کوي. دا بارا کې پښتنه او کچیر دا سوال ما حل کړم. خوشاله غواړم. سلام
بدیله سروغ جوړ خوشاله سیاتمنې شپې ورځې وخت لري شه د نور تشي له ډېرې مودې پسه بیا بیا ټنګول د تاړه د تفسیر شریف د سره پاړې کوي پیغامو تراغلی مننه وڅو شایسته پیغامونه به درته وبولي وڅو بدل او زمری صبرناک ته بشپې شل داله یا ببلا پختین تا د زمری ټول ګروپ ته بدا داله
وای می نه ده نه ده زل نه ده خجاله تور لونګ دا نه دانه خدای جنان را ولې زد به وسو نو ته خدای راګه ساده نه خجاله جانے نور خطای سنای بدر غزل نکجار تر لوام دانه دانه خدای بجان را ولو.
السلام علیکم د ازادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ټول ته سلامونه وړاندې کوم. زه حکمت الله داوریم د هلمند ولایت زمیندار ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام پریږدم. زما دا هیله او ارزو ده د امارات مشران څخه چې موږ ته د زمیندارو ولسوالۍ کانال باید ژر تر ژره وښیږي. که ونه ښیږي دا کانال د زمیندارو خلک به ټوله و دغه ته هر څه چې دا وطن پرېږدي، ځکه چې اوبه مو ډېرې زیاتې کښته دي. تقریبا 200 متره دغه نه د زمیندارو ولسوالۍ اوبه اوه سالن خو کښته دي. پر دغه 200 متره باندې هم نه پیدا کېږي، یو کال دوه کاله بعد. نو باید موږ ته د زمیندارو ولسوالۍ کانال دا وښیږي. دا د زمیندارو ولسوالۍ د ولسونو غټه غوښتنه دغه ده، د مستقله ولسوالۍ، د نوزاد، د واشر ولسوالۍ، چې دا کانال وښیږي. دا ګرد ولسوالۍ ته انشاءالله اوبه ورځي. نو زما دغه هیله ده، زما دا پیغام باید نشر کړي. وسلام په احترام.
موږ وروره ډېر له سختو مشکلاتو سره دا ولس مخ ته د دې ولسوالۍ که دې تربو دي، که دې وازې خوا دي، که دې وړ ممی دي، دا خلک له ډېرو سختو مشکل تر ټولو عمده او لویه ستونزه سي دهغه دغه د مخابراتي انتنو نشتوالی ده. وروره ډېر سخت مشکلاتو سره مخ یو. وروره دغه کوم میسج چې زه تاسې ته پرېږدم یا کوم پیغام زه تاسې ته پرېږدم، دا د وازې خوا په ولسوالۍ کې د بعضې کسانو په شخصي شتمني باندې تنونه پار کړي دی وای فای نه سره دا ټلیفون وصلو، بیا یو پیغام پریدو، هغه په ډیر زیات لګښت او ډیر زیات مصرف پی راځي. نو موږ هیله دا د سیده غ د موږ आवाज تر مسؤلینو پورې ورسوي، او یا هدي عقل یو چارواکی ملمکی او د دغه ولسوالۍ حال احوال جنې وپوښته، یا سی متسکنات راکی د پیغام د نشریدو په هیله باندې. وسلام.
السلام علیکم نبی الله. زابل د زابل لرغنده بولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. دلته پرغنده بولسوالی کې کلینیک شته، خو هغه ګرځنده یا سیار کلینیک ده. پرغنده بولسوالی کې سی څومره مریضان پیښیږي، د هغو د تداوی وړ مواد کافي نه لري. نو د ارغنده په مظلوم او بیچاره ولس سخت د مریضانو د تداوی له مشکلاتو سره مخامخ ده. زموږ غوښتنه او پوښتنه د افغانستان له حاکم حکومت اسلامی امارت او عامی روغتیا له وزارت نه همدا د سی لطفاً مهربانی وکړي، د افغانستان د ارغنده او له مظلوم او بیچاره ولس سره دوګونی چلن مکوي. همدغو ته هم یو روغتیایی کلینیک همدلته مقرر کړي. وسلام د الله په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مال آزادی رادیو اوریدونکو کارکونکو ته السلام علیکم وایم. پس له دغه دغه معیبینو او د ریاست کاروبار چې دی، دغه ایتمان او کندیان چې دی، دغه ته د تیر حکومت چې دی مثال دغه ته پیسې نه ورکول کېږي. کله وخت ډېر زر افغانۍ ورکول کېږي، کله نه ورکول سي صادق خلاص یا ملکیان کې ثبت کړي. معیبین یا هغه وروسته شهیدان چې سوي دي د عسکرو د تیر نظام ده، هغه خو مطلق نه کارټونه د کابل بانک کارټونه ورکوي، نه مطلق شی ورکوي. ځغلی ورځغلی لاړ سه وراسه. نو دغه مې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو کارکونکو ته سلام وایم. پس له سم ازادي راډیو ما دغه پیغام نشر کوي، هیله ده ډېره مهرباني به موي.
السلام علیکم ټول ازادي کارکونکو ته سلام. زه د غزنی ولایت د اجرستان ولسوالۍ د سره تماس کوم. د اجرستان ولسوالۍ کې تقریبا نن یو وخت کېږي چې مزغن بارانونه واوري کېږي. ان مقام یې دغه د تیر شپه دغه دوه درې دوکان لنګ کړي وو، چې څه نور هم لنګ کړي دي، خو خیر مرګزوب له نه ده اړه وخت. انشاءالله کورونه یې ننولي دي، نسې مرګزوب له نه ده وختونه. موږ دا پیغام یو ورسېږي لوړو چارواکو پره، چې موږ د اجرستان ولسوالۍ سره کومکونه وشي، څه خدمت وشي. نور مو وخت نه نیسم، خدای مل.
زه د هلمند ولایت د ناغرال ولسوالۍ د ناګا د حوزې اوسېدونکی یم. د ازادۍ راډیو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم. زه د 12 کالو یم، درېیم صنفه یم. زموږ په ناګا کې 4 صنفه دي. زموږ استادان دي زده کړې کړي. عصري زده کړي نه دي کړي، بیا هم ښه دي. زموږ کورنۍ اقتصاد دخوا ډېر کمزوري دي، زموږ کار ته ډېره اړتیا لري. موږ د یونیسف څخه د پوښتنه کوو چې زموږ د کورنۍ سره د خوراکي موادو او غذایي موادو کومک وسي، چې موږ وکولای سو پر وخت مکتب ته ولاړ سو.
السلام علیکم، د آزادی راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. زه د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ د یو اوزې اوسېدونکی یم. زموږ د باغران په ولسوالۍ کې خلک ډېر ستړي دي، ډېر درې بدر دي. نو دغه په اوزو کې په هر کلي کې اوزه جوړه کړې ده. دا اوزې د خلکو څخه نه په زوره ډوډۍ غواړي، تکلیف ورکوي. او زموږ په کلي کې داسې ستړي خلک شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري، هغه یا سورسک په سورسک گزاره کوي یا په دغه ورځو گزاره کوي. نو دوی اتنه ډوډۍ غواړي، کنه یې بنجانۍ وي. او زموږ په وطن کې خلک ډېر ستړي دي. زموږ په وطن کې خلک زی ومانان راوړي، دغه ومانان یو دوه منه درې منه راوړي خرڅې کې. دغه لانده یې په یوولس سوه دي، وچ په دوه نیم زره دي. نو دغه خرڅ کې د عیال یو ډوډۍ کې او کارخانې په عامه شروع دي. کارخانو والا ته غږ نه کوي، کارخانې روپۍ ورکوي. تر دغه هر یو زه کې تر سل یو نیم سل کارخانې زیاتې دي. نو هغه روپۍ ورکوي، هغو ته غږ نه کوي. دغه نور خلک چې دي، دغه چې یو منو دوه لري، په سرایو ته هم پسې وراوړي، په سرایو کې سېزي او کورو ته هم پسې کورو کې تلاشي کوي. هره ورځ د یو چا په سرای کې تلاشي شروع وي، هره ورځ یې سېزي. نو یا دې کلوق ته کارخانې بندې کړي، او یا دې دغه بېچارهګان یاله کې چې خپل خواري وکړي. دغه مړو خلکو ته غږ نه کوي. په خروارو خروارو په سرایو کې پراته یې هغه روپۍ ورکوي، یا په دوکانو کې پراته یې روپۍ ورکوي. دغه بېچارهګان چې دي، دا بېچارهګان نه پرېږدي د دغو داسې سېزي چې پیسې نه لري. نو په سرایو کې تلاشي دوی وایي موږ شریعت جاري کوو. که شریعت جاري کوي، نو شریعت خو دا ډول نه دی چې پر یو باندې جاري کېږي پر بل نه کېږي. باید که قانوني که شریعت پر ټوله خلکو باندې که موړي که مسکینې یو ډول جاري سي. سدا ستړیا جوړه کړې ده د باغران په ولسوالۍ کې. ډېر په دې اوضو کې خلک په عذاب دي. زما غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او دغه راز د آزادی رادیو د خبری خپرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د آزادی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. بعد سلام، زه عبدالرحیم نومیږم، د بادغیس بالامرغاب د ولسوالۍ څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. زما یو شکایت دی، او شکایت مې دا دی چې زموږ په بالامرغاب ولسوالۍ کې روشن انتن ډیر ضعیفه دی، او د مسؤلینو څخه مو دا خواهش دی چې دغه روشن انتن قوي کړي. او ستاسو د لارې څخه زه و مسؤلینو ته دا خبر ورکوم چې دغه روشن انتن دي قوي کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه زبل ولایت ارغنداب له ولسوالۍ نه پیغام پرېږدم. دا زموږ په ولسوالۍ کې د شبکو بیخی نیستی ده. اصلا یوه شبکه نست دلته. موږ له وای فای نه کار اخلو. یوه جبی انټرنیټ بیخی په زر افغانۍ پر خرڅوي. نو هیله کوم زما غږ تر لوړ پوړو چارواکو پورې ورسوئ چې زموږ د سایګاز ولسوالۍ ته یو خاده راوړي. نو دلته د شبکو بیخی نیستی ده، او یو ودانه خادیه ته ډیر ضرورت لري.
وعلیکم السلام.
خدای وکړه زما د پیغام تاسې نشر کړي. د افغانستان کې د جنکیانو مکتبونه پوهنتونونه دا نه شروع کېږي او بد شروع شي. زیاترو ته چې د رواني ستونزې پیدا شوي او مشکلاتونه دي ګیرې دي او که دا پوهنتونونه چلان نه شي نو دا به ډېره بده وي افغانستان په آینده نسل باندې. او خدای وکړي چې دغه پیغام زما تاسې نشر کړي او که دا پوهنتونونه او مکتبونه نه شروع کېږي باید د افغانستان نوم بدل شي.
افغانستان اسلامی ہمارا چکم خبر کئی سی روایت جوڑ سوی دی دا خو ملت شکوال دا ډیره پیسې له خلکو ټوله یی په وطن کې ډیره کاختی د ډیره درو درې ده نو د دې روایت پر تکیږي له هر دکاندار څخه څو چنده پیسې خپل کیږي نو دا په وطن بد اجازه کړی ده.
د نرخونو په باره کې د مو غشتنه ده د طالبانو څخه پروژه کې او غیر د روژې څخه چې په خوراکي توکو باندې محصول پاک صفر ته راویلي او هغه غیر ضروري شیان چې دي په هغو باندې که محصول لوړ کړو هم مشکل نشته، ځکه د خلکو وضعیت ډېر سخت خراب دی، کارونه نشته، بیکاری دي او نرخونه ډېر لوړ دي. نو هیڅ څوک نشي کولای چې په پوره ډول خپل خوراکي مواد ترلاسه کړي.
دا مسکې کارکوونکي چې دي کور کې هم نسته منه اخیستې ده، لرې د بل همسایګانې د بل په دوو خونو کې پراته یې بچیان مو وژې د دې چې راشي د یو څوک مشر کې بالا کارټونه د هغه په لاس ورکړي، هغه که پر طبیعت جوړ ورکوي یو چا ته که نه و جوړ بیا هغه ته نه رسېږي. د دغه غم دې وخوري، دا زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. السلام علیکم.
ونه په دا روشه کې خوشحال ورور به کې دران سوي دي بس ماس کې د افغانستان خلک روشه ته ګوري چې روشه مبارک راسي او په دوا شانګران کې نو دی د کال باید چې روشه را تللی دی شان ارزانه کولای منګر دی ترغه ډیر ګران کې بیا ته ګوري چې دا روشه خلاص دا شان وي ډیر برزانه سي نو دا ستنځ په افغانستان کې ډیر دی روتيانو.
زه د هلمند ولایت مرجی ولسوالۍ نسایت خبرې کوم. ما پیغام د امارت مشران ته دغه دی چې کوم غلې یا چپاولګر یا کتابګر ونیول شي خو په یوې میاشت کې یا شلو شپو کې برته ایله سي. هغه دغه ته د مشران څخه دغه هیله او ارزو لرو چې دغه ته سخته سزا ورکړي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
دا و ستاسې پیغامونه په دهیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلی وي او د حل لارې چارې ورته پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 340 21 11 42 201.
طالبانو په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پر خزینه کارکونکو د کار بندیز ولګاوه. له دې سره بیلابیلو نړیوالو بنسټونو اندېښنه وښوده چې د طالبانو دا کار به په افغانستان کې د خیر ښېګڼې او مرستې رسونې چارې متاثره کړي. زموږ همکار همایون هیواد د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له مخکینی استاد او د بشري مرستو د رسولو په برخه کې له فعال جانداد جهاني سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځو ونډه څومره مهمه ده او په کار بندیزې کومې ستونزې جوړولی شي.
د بشر دوستانه مرستو په رسولو کې د ښځو رول د څو دلایلو له مخې څخه مهم ده. اول خو ښځې له کلتوري پلوه چې ځینې مسایل په افغاني ټولنه کې د ښځو او د سړیو لپاره جلا سوي دي، یعنې ځینې مشخصې ساحې دي چې په هغو کې په هېڅ صورت سره یو سړی په صحیح توګه باندې کار نشي کولی او لازمه ده چې هغه ځای کې ښځې وي. یعنې یو مثال زه ورکوم، لکه د حامله مېرمنو د حفظ الصحې یا حاجن مسله ده. په همدې خاطر باندې د ښځو ونډه، د ښځو موجودیت یو حیاتي ضرورت د دین علاوه د خزي خپل خزینه کارمندانی جلا مهارتونه لري سي کوم نتیجه سي موږ یا هدف سي موږ لرو یا یو سازمان لري یا یو روکی ارګانیا د خیریه یا بشری مرستو رسون کوي ارګان هغه په خطو باندې کولای سي تر لاسه سي دا مسلې تنا باندې روغتي او د تعلیم تربی برخو تر تقلیل نسی ډیر نور برخم د سپاره برخه کې یا په غو برخو کې د خزو موجودیت مهم ده نو کچیرته له دوه خدماتو څخه به برخه کېږي توید پاینده کې په لومړی قدم کې خو همدا میرمن له دوه خدماتو څخه به برخه کېږي او وګد محل کې یا مو خپل تاثیرات دي کله سي وګد محل سپوزي وځي وي د غړول پالیسيان او سیاستونه
داس وخت چې افغانان له یو بشری ناورین سره مخ دي او مرستو ته اړتیا لري ولې دغه یو پریکړه وشي چې د بشری مرستو پر سوالو کې ستونزې جوړې شي
دا مسله ایما په نظر باندې تر ډیره معلومه ده د طالبانو عمومي لیدلوري تدی د خپل تعبیر او تفسیر په اساس باندې کوم سړي له اسلام څخه لري او د دې په جهان بینی کې د دې په غا عمومي لیدلوري کې دا ډول یو پیشپرزونه موجود دي چې دا کوم څه سدي تطبیقوي د خدای امر ده او بنان چون د خدای امر ده نو تبیید نتیجې حتما خدای یعنی معمولا په نور دنیا کې د پالیسی جوړولو په اړه منتر ټول مهمه موضوع ده چې د پالیسی عواقب او نتیجې محاسبه سي او تحلیل سي ولی طالبان هیڅ وخت د مسلې ته فکر نه کوي طالبان وایي چې کوم امر سدي خدای ده دا موږ تطبیقو او بل اخره نتیجې حتما خره او ځین کڅم چې مثلا کې د لسی په ارقامو کې یا په تحلیلونو کې د متخصصینو له نظر غلطه ولدي وایسي نه دا اساسا خره او اصل کې د ستونزې دا رسې کوم تعبیر او تفسیر څه دی لري د فکر کوي چې دا واقعي دي نه دا شری همدا یا بنیادی او اساسي لته د سدي عواقب نه ګوري په همدې خاطر باندې هر ډول سیاستونه اتمی کوي
نو جهانی صاحب د حل لار څه ده څه باید وشي په دغه سي یو وضعیت کې چې د خزو په کارم بندیز لګیدلی
زما په نظر هیڅ داسې بدله لار وجود نه لري سپاره کې دی د خزو ونډه مثلا صفر تر کمه کوی دی هغه اساس هم ځاینو کې د خزو ونډه را کمه کړو بل د توقع ولر وسې موږ دی هغه متوقعه یا هغه نتیجو ته ورسی وسې موږ په نظر کې دی یعنی مثلا کدی کوم مشخص روغتیایی یا تعلیمی یا مثلا د ماجرینو یا د بشری مرستو د رسولو په برخه کې د ښځو مشخص سرولونو ته ضرورت وي د اولو منځوړل طبیعي د ستونزې ایجادوي او هیڅ وخت داسې موثر لارې وجود نه لري چې کسړی د هغه په ځای باندې وګماري حتما د موږ هغه نتیجو ته ورسیږي از ما په نظر خلار دا د دې انجوګانو لپاره یا د نهادونو بنسټونو لپاره سپټټه کچا باندې د همدې مسلې لپاره لابیګری وکي یا د همدې مسلې لپاره هڅه وکي ځکه چې کولای شي مثلا په ټټه کچا کسانو ته تاسو قناعت ورکړي دا مسله او تر روښانه کولی په ټټه کچا چې څوک دغه مسائل یا سیاستونه تطبیقوي هغه اصلا د تاسو غږ نه اوري دویمه حل لاره دا ده چې د نړیوالو دولتونو او نهادونو له لارې طالبانو په یو ډول باندې فشار راوړل سي ترڅو د دې مسلې درک ته متوجه شي او اجازه ورکړي
د پکتیا پانتون مخکینی استاد او د بشری مرستو در رسولو فعال جانداد جهانی و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده
تاسو هم کولای شئ چې ازادۍ رادیو ته د خپل سیمې حال وایي د واتس اپ پر دیش میرا راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ شمیره ده 00422114201
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پایته رسیږي لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم خیش به او راځي ولري
چرا تو اوه چیزا کنا
تیر په زړګي می شي لمبا کنا ته چیرات اوه چې ځکنا ته چیرات اوه چې ځکنا